د محدودولو په بدل کې په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې کړې دي.
لنډ خبرونه مولانا سي اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروګرام د ځوانانو غږ تاسو ته ورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومند یې جوړوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره نیخ پنیخه.
اوردونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم مومند سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستئ. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، د سغدريزي لاملونه څه دي او ردی مخه څنګه نیول کې دي شي. پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو، خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ او پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 21 11 40 25 0000 21 11 40 23 00 00 21 11 40 23 00 25 0000 21 11 40 23 00 25
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، مشمیری له سان سره ولیکه
0800 22 0033
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د اسکایپ له لارې هم اړیکه ټینګ کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د مخه څنګه نیول کېدي شي. اردوونکو په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د ادمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځي اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرنوزي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي.
ډېر مننه تاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب تاسو سره به خبرې کوو خو که خوخم وي یو ریپورت لرون لومبه به دا خپل اوردونکو ته وړاندې کوو. مننه تاسو نه. اوردونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره په کې له خبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا ریپورت وو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ال او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړي کو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ باسونه شوي وو.
نن په دې خبرې کو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه خي، ولې فکران د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړو مشال رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدل لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنوي ناخوالونه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړي، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولې ځای چې د خوست ولایت نه دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل، دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کې کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغړو سو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړې دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پریوت، ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې په راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم ترڅو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغسې مفیدو غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې وردل چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړ چې هدف یې د خیبر پښتونخوا افغانستان ځوانان له سخت دریځ زیړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د مهال د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي، د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل سر، نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې د مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وي چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کیږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لږ دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلي کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد خشه دی یا پخپل نزی پخپل حل ته نه دی، پخپل وسله وسر نشته، ولی د قلم او کمپیوټر نه، ولی د کیبورډ نه دی وسلې کار اخلي، ولی فکر نه وي ته داسې پیغام لیږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅولوي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانع شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو او حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
تدبیر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجي ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کله تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولی دوی د غینه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیمه ده چې څوک د بیکار شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان واغوي وي دا ځوانان بیکار دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او سوالو سره یو ځای کېږي یا فقر دی. ډېر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډېر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لار نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټی وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبري کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنې ځوانان که څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسلوالو سره مرګر کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانی؟
خو یو خدا د سید چې د حکومتونو بی غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسیږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسلوالې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبره هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅون دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه، یو اردوونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ ستړي مشی بیت الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ مننه استاسنه، یو مننه استاسنه، یو بل کې دوی سره هم خبر کو. استړي مشه څوک خبر کو، څه بل غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی د دنیا کې، تاسو ویني د ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې دا خبرونه مزه اورو او د ځوانانو څخه خبرونه اوري، دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو په اسلام دین دفاع کوي.
مننه استاسنه. اوریدونکو، د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي، د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه. نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي، یو هغه مړکیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغه نورې حواله هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګور تاسو چیرې دی؟ هل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کی، خپل وطن وران کی؟ د دې څه وای تاسو؟
همدا بالکل سر، یعنی دا به ډیر کم وي. موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډیر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بې عزتي وسله والو سره. اکثره وخت کې هیڅوک نه ویلده شوي، هیڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسله وال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسله وال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسله وال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، دوی خپل پښتنو ته دی، دوی خپل سیمو ته دی. دوی د وسله وال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نتیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا هغو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسله وال شوو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسله وال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړي او جهاد وکړي او مقابله وکړي د کفر سره، آیا د دوی د وسله وال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړې توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل که د هغوی وران کړه؟ دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اردوونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟
قربان دي شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه چانت ټولو لرو برو پښتنو ته پټوله پښتنه مینا سلام علیکم. خدای دیو کی چروغ او جوړ بوي.
مننه استاس نه حبیب مسافر وروره د سعودي نه په خیر څه بغل غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپل واغې نه موږ تشدد راو باسو موږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغ خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځمه، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځمه د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر یې او د ستا 1000 نمبر یې، بیا زه په دې 200 نمبر باندې زه خپل زی ته ځان رسوم خو ته ونه رسیدلی، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زه لرم او په دې کې به دې کوم کار وکړي، زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشو موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکړي؟
مننه استاذ. نه نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل صاحب ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ما ته داسې مثال را نه کړي دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسولی وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوري تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلي دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ به ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي هغه اویا نمرې وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه زده کوونکي ول یو بل دونه نفرت کوي؟
بالکل، دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغوی واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغسې خلک دي چې هغوی په خپله په اسلام نه پوهېږي چې یعنې څه. دا یو سیاسي نوم دی، دې ته باید څوک دا تېروتن نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی. دا دغسې نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډیږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح ده، یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو، دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دغه ته وایي چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لدلو څخه منې کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته هم ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم دته څه نه شي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده، د موږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي یا عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنک شوي دي. هغوی نه شي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي، که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقل لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې را یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چا ته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله، اخري شیبې دي محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ده یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا ته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې هم دغه یو موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړي توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نظام خبروي ډېر لپاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل لپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې د موږ ځوانان وسوال کیږي او بیرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي، دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عدم تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله، اخري شیبې دي، نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولی شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کې، پلانکې هیواد دا کوي او پلانکې حکومت دا کوي، او دا خو د ځوانانو کار نه دی، او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا د زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي، دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېږي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګنډا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي؟ مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپله خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی دپاره یا ګورنمنت لپاره دوی کار وکړي نو باور وکړي چې دا به ډیره کم شي او په خپل به خلک د تشدد نه راوړي عدالت
کې شي. محمد نبی صاحب اخري شی به ستاسو خبرې به کړي چې یو شمیر د قبایلی سیمو ځوانان اوري هغه ته څه پیغام لري چې آیا دوی و ځان د وسلوالو لاسونه بچ نکو نو خپل راتلونکي او د خپل سیمې او د خپل ټولنې د خپل ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي.
یو دما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځوانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نور سیمو او قبایلی سیمو ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی او همدغه جبیره په 50 کال کې مشکله ده چې اوسې او کنور هم دوی ځان خلاص نه کې نو په پیړیو به دوی په همدغه سي ټول تم کې ژوند کوي په همدغه سي یو بل به وژني او د دې به اسکله دی سرګورولی یا د یو بل وژني او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپل سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته کوشش وکړي.
ډیر زیات مننه تاسو نه محمد نبی صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته تاسو نه یو نړۍ مننه. اذن کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوې پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي همدارا د سغدريزي لاملونه چې دی وردی مخه څنګه نیول کېدې شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسيږي. خپل کوربه سره محمد ته اجازه ورکړي. نه لا پامه.